رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درن اوریدونکو السلام علیکم، دادای استاسی دروختیا او سوکالی پهیلا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
تاجکستان او روسیې د افغانستان په خاوره کې د بمبارۍ ادعاوې رد کړې دي. د فلوریدا په ایالت کې د ډزو په نتیجه کې د دریو تنو وژل کېدل، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مؤاخذې دپاره د هغه د منتقدینو هڅې.
نن دیالاس او ووم نوی کال د وګی د میاشتې 15 مېټه ده، چې د 2013 کال د اګست میاشتې له 20 مېټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو سربیره دا رپورټونه هم واوري. د افغان حکومت جایر رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان په شمال کې د داعش د اکمالولو ادعاوې رد کړې دي.
واقعیت شمیست که بنابر هر انگیزه که اظهارات صورت میگیره هیچ نوع اساس و مبنا نداره.
در کابل کندهار پر لویلار در مسافرونکو موترو در گرندی تک در مخنیوی لپاره تدابیر نیبل شویدی.
موترانچ پر لاری ونجی پا چیز رفتار زی در ترافیکی پیشو لامل گرزی.
او د ملګرو ملتونو پلټونکو نن وویل چې د برما یا میانمار پاوس د روهنګیایي مسلمانانو پر خلاف ډلهییزې وژنې او جنسي تیری ترسره کړي دي. په دې او یو لر نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ښایسته سادات لامې وړاندې کوي.
قدر منو لیدونکو سلام. جمهور رئیس غنی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره سرګی لاوروف سره په تلیفون خبرې کړي او پریکړه کړې چې د سولې په اړه غونډه به د دواړو هیوادونو په کوربهتوب کېږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې په دغه تلیفوني مکالمې کې تصمیم ونیول شو چې د لا زیاتې امادګۍ او مؤثریت په خاطر به په مسکو کې کېدونکې غونډه وځنډول شي او دواړه هیوادونه به په ګډه د دغې غونډې دپاره چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې روسیا د سپتمبر په 4مه د افغانستان د سولې په اړه د هغې غونډې کوربه توپ وکړي چې وسلوال طالبانو هم پکې خپل ګډون تایید کړی و. په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي چې که اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي، او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږۍ ورته امادګۍ ونیول شي، نو د دغه ناستو مؤثریت به زیات کړي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې یو شمیر اورپکی له افغان غاړې ور اوختي او د تاجکستان دوه امنیتي کسان یې وژلي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې د دوی ځواکونو افغان سرحد ته نږدې د اورپکو د ځپلو عملیات کړي، خو د افغانستان خاورې ته داخل شوي نه دي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې د دوی الوتکو افغانستان سرحد ته نږدې کوم عملیات نه دي ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تخار ولایت د درقد په سرحدي ولسوالۍ کې د تاجکي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته تایید کړې ده. د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وویل چې افغان ځواکونو د تاجکستان د هوایي ځواکونو د بمباریو او په سیمه کې د نښتو په تړاو تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په شمالي ولایتونو کې د داعش د تمویل او تجهیز په اړه د مسکو د ادعاو په غبرګون کې وایي چې په دې اړه خبر شوی معلومات بی اساس دي. هغه وایي په کابل کې د روسیې سفارت ادعا کړی چې د افغانستان په شمال کې ناپیژنده هلیکوپټرې د داعش ډلې ته وسلې او مهمات برابروي، او په وړاندې د افغانستان د حکومت او د ناټو د ځواکونو لخوا هیڅ ډول غبرګون نه لیدل کیږي. اجرایه رئیس د کوم هیواد د نوم اخیستو پرته دغه ادعاوې په کلکه رد کړې او ویل چې دغه څرګندونې چې د هرې انګیزې په بنسټ شوي اساس او بنسټ نه لري. بل پلو په غورماچ کې د ملي اردو په قطار د طالبانو برید په شا وتمول شو. نن سهار د 9:45 بجو په مهال د ملي اردو یو قطار د فاریاب ولایت د چلګیزو په سیمه کې د دښمن سره مخامخ شو، او ملي اردو د هوایي ځواکونو په مرستې وکړای شول چې خپل دښمن ته ځپونکي ګزارونه ورکړي. نړیوالو خبرونو ته چې راشو، په امریکا کې د فلوریدا ایالت په یو رستوران کې د ډزو په نتیجه کې درې تنه وژل شوي دي. په فلوریدا کې په یو رستوران کې چې د ویډیو گیمونو مسابقه ترینه آنلاین خبریده د یو وسلوال په دزو کې لکتر لګد ریتنه وجل شوی او ګانشمیر نور زخمیان شوی هم دي. د فلوریدا ځای پولیس وایي چې د جاکسن ویل په سیمه کې د دغه وسلوال په دزو کې 12 تنه زخمیان هم دي. د جاکسن ویل د پولیسو مشر وایي چې حمله کوونکي چې د آنلاین ویډیوي گیمونو په مسابقه کې برخه اخیستې وه په نورو کسانو باندې لړزو وروسته ځان هم وژلی دی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ منتقدین هڅه کوي چې د ولسمشر د مؤاخذې دپاره کار پیل شي. دغه کوښښونه تر هغه وروسته زور اخیستی چې د ټرمپ پخواني وکیل ومنله چې د ولسمشر په لارښوونه یې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له اصولو سرغړونه کړې ده. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تر څارنې لاندې یو حقیقت موندونکې ډلې د دوشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې د برما د پوځ مشر او 15 تنه نور لوړ پوړي پوځي قمندانان دي د روهینګیا او نورو اقلیتونو په وړاندې د کړو جنایتونو له کبله یوې نړیوالې محکمې ته کش شي. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندونکې ډلې ویلي چې له توپیر پرته وژنې پر ښځو ډله ایز جنسي تیری د میندو او پلرونو په مخ کې د ماشومانو وژل او د بشپړو کلیو سوځول هیڅکله د پوځي اړتیا په توګه نشي توجیه کیدلی. د ایران حکومت د ملګرو ملتونو عالی محکمې ته مراجعه کړې او په دغه هیواد یې د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر د روان کال په پیل کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتومي معامله تصدیق نه کړله او په تهران یې بیا بندیزونه ولګول. د عدالت له نړیوالې محکمې سره په ثبت شوې عریضې کې ایرانی چارواکو ویلي چې د ترامپ د ادارې بندیزونه د تهران او واشنګټن ترمنځ د 1955 کال له دوه اړخیز تړون سره په تضاد کې دي. د سناتور جان میکین د جنازې دپاره د هغه په پلرني ایالت اریزونا او مرکز واشنگتن دی سی کې دوه بیل مراسم په پام کې نیول شوي دي. میکین د شنبې په ورځ د سرطان ناروغۍ له وجې مړ شو. لومړی به د هغه جنازه اریزونا ته انتقال شي او له هغه ځایه به د امریکا کانګرس ماڼۍ ته د رسمي مراسمو دپاره ولیږدول شي. ولسونو ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دغو مراسمو کې برخه واخلي. په پام کې ده چې د امریکا په خوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبلیو بوش د جان میکین د شخصیت او فعالیتونو په اړه ویناوې وکړي. د میکین مړی به د امریکا د سمندري پوځیانو د اکاډمۍ په هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه لري. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی نن وویل چې افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼ شمېر تاوتریخوالو سره مخ دي. د ایران حکومت یو برتانوی له اصله ایرانی میرمن له زندان څخه تر خوشی کولو درې ورځې وروسته بیرته حبس کړی ده. دا میرمن د تامسن رویټرز بنیاد د پاره کار کولو په 2014 کال کې د تهران په هوایی ډګر کې ونیول شو او دغه میرمن د ایران د رژیم په نسکورولو تورنه ده او حکومت ورته د 15 کاله بند موده هم ټاکلې ده. د ایران حکومت دغه میرمن ته اجازه ورکړې و چې د درې ورځو لپاره له خپلې کورنۍ سره ووسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو څخه دلته د واشنگتن څخه اوري. او اوس هم د خبرونه لومړی رپورت. عبدالله د افغانستان په شمال کې د داعش د اکمالولو ادعاوې رد کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په شمالي ولایتونو کې د داعش د تمویل او تجهیز په اړه د مسکو د ادعاو په غبرګون کې وایي چې په دې اړه خپور شوي معلومات بې اساسه دي. نورحال د وحید فیضی په راپور کې واوري.
اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا په غونډه کې د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته دغه ادعاوې په کلکه رد کړې. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دي. هغه په ننګرهار کې د افغانستان لپاره داعش د ډلې مشر سعد ارهابي وژل ته په اشاره وویل.
رهبر داعش در کشور کې مستقر بود در ولایت ننګرهار ابو سعید با تعداد از امرایش کشته شد.
خاقلی عبدالله در غرض پا مسکو که در افغانستان در سال پتراو غرن تا چه تاکل شوی در همده کال در سپتمبر پت سالوره مینیتی جوره شی پا اشاره اویل چه پا دی ارد افغان حکومت دریز رو خانده او پا دی برخ که هر دول اقدامات باید در افغانانو پا مشری تر سره شی.
از جمله در میشه بروز باز شنیدیم که الیکوپترهای آمده و دایش اکمال کرده. واقعیت شمیز که بر هر بنابر هر انگیزه که اظهارات صورت میگیره هیچ نوع اساس و مبنا نداره.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د دوشنبه په ورځ ومنله چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ابوسعد ارهابي په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر اوسیدونکي د داعش له فعالیت څخه سر ټکوي.
دولت ډیر وخت دوای کوي چې موږ د داعش مشران داسې نور په عملیاتو کې د منځه وړي دي، خو په خوږیانو ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ټلیفوني مخابراتي شبکې ټولې بندې دي. دوی د معلومات د کومه کوي؟
د یادولو وړ ده چې له 150 زیاده داعش جنګیالي روانه میاشت په جوزجان ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول، چېرته چې دغه ډله د افغانستان په ګاونډ کې ترکمنستان سره د قاچاق لارې د کنټرول لپاره جګړه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د کابل کندهار پر لوی لار د مسافرونکو موټرو د ګړندي تګ د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوی دي. د دغه خبر رپورت به وروسته درته وړاندې شي. اوس هم راځو د خبرونې دویم رپورت ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د افغان حکومت مشرانو سره د سولې او اقتصادي همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته تللی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو یو پلاوی له تاشکند څخه لیدنه کړې. پام وکړئ، په دې اکله لکابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د اکرام شینواری را لېږل شوی رپورت.
د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په مشرۍ د دغه هیواد یو لړ پوړي پلاوي نن د دوشنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت د یو شمېر مشرانو سره د سولې د بهیر په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوري اسد د وایند مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر په مشرۍ یو لړ پوړي پلاوي نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د لویو اقتصادي، سیمه ییزو او ترانزیتي پروژو، د افغانانو پر خبره او مالکیت د سولې د مذاکراتو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي.
د رابطه به بحث سول
هغوی د سولې، تروریزم سره د مبارزې، د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي همکاري په برخه کې خبرې او نظریات سره تبادله کړل.
مقصد صحبت وته بده نظر کړه.
هر کپ یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس غنی او د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر د اورګاډي پټلۍ د مطالعاتو د بشپړېدو او له ازبکستان څخه د برېښنایي وسایلو د پیرېدلو په اړه د بحث پر مهال کرو کړ چې دواړه هیوادونو پلاوی دي په همغږۍ د دغو هیوادو او سیمې د اقتصادي ودې لپاره دغو پروژو په اړه چې ورباندې تفاهم شوی په چټکۍ کار وکړي. جمهور رئیس غنی سولې ټینګېدو داسو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان د رول او همغږۍ مننه کړې او ویلي دي چې د دواړه هیوادو ګډ او مشخص پلاوی دي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ یو سند برابر کړي. کابل ته د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې تللی چې په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس سنګزي تر مشرۍ لاندې د دغه ډلې یو پلاوی د اګست له شپږمې تر لسمې ورځې پورې د ازبکستان د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و. طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د ازبکستان د خارجه وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت ارګاشایب سره د سولې او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو شتون د مسلو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان لخوا د اوسنیو او راتلونکو اقتصادي پروژو لکه د اورګاډي پټلۍ او د برېښنا د لین په امنیت خبرې کړي دي. دا چې ازبکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې برخه کې څومره مرسته کولی شي، د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې برخه کې ازبکستان ډېر څه نشي کولی. وحید مجده چې طالبان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو په وزارت کې کار کوو، په دې باور دی چې ازبکستان په خپل سرحد کې د اسلامي دولت یا داعش د نفوذ څخه د اندېښنو له امله هڅه کوي طالبان سره اړیکې وساتي. ښاغلی مجده وایي، تاشکند ته طالبانو د پلاوي سفر پر مهال د طالبان څخه د ازبکستان یوه غوښتنه دغه هېواد ته د هغو ازبکستاني جنګیالیو سپارلو چې طالبانو دوه میاشتې وړاندې د جوزجان په ولایت کې داعش ډلې سره جګړې پر مهال نیولي وو.
په دې ورستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ چې کومه جګړه په شمال کې وشوه، په دې کې ډېر ازبک جنګیالي چې د ازبکستان اتباع دي دوی هلته نیول شوي دي طالبانو لخوا. طالبانو ځینې البته یو پلاوی چې ازبکستان ته لاړ، هلته چې ازبکانو سره خبرې کړې دي، هغوی نه دا غوښتنه کړې ده چې دا ازبک کسان چې دي دلته او تعداد یې تقریبا سل کسانو په شاوخوا کې دي، دوی ویلي دي چې دا خلک زمونږ اتباع دي او موږ ته تسلیم کړي. او بیا هم طالبان معلومیږي چې کوم وعده دوی ته نه دي ورکړي، خو معلومداره خبره ده چې دا د ازبکستان لپاره یو یعنی کېدای شي چې یو نگرانی منبع هم همدا مسله وي.
که څه هم دا چې په ریښتیا ازبکستان دا غوښتنه طالبانو له پلاوي کړې او که نه، په خپلواک ډول دا رپوټونه نه دي تایید شوي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې طالبانو او اسلامي دولت یې داعش د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړو پر مهال یو شمېر بهرني جنګیالي افغان حکومت ته د تسلیمېدو پر ځای طالبانو ته پناه وړې وه. وحید مجدده ګڼي چې په کابل کې طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د ازبکستان او طالبان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه وي او حتی د حیرتانو بندر هم تړلی. د افغانستان د سیاسي چارو دا کار په وایي چې یوازې د امریکایانو او طالبان ترمنځ د خبرو په پایله کې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، او دا ځکه چې د ښاغلي مجده پر وینا تر هغې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مشکل حل شوی نه وي، هیڅ هیواد نشي کولی سولې په مسله کې سر رول ولوبوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دلته د واشنگتن څخه اوري. په نړیوال خبرونو کې د امریکا او همداشان د میانمار د مسلمانانو پر خلاف د ډله ییزې وژنې همداشان د جنسي تیری په هکله خبر لرو. خو اوس هم راځو د خبرونې دریم رپورټ ته. د کابل کندهار په لوی لار د مسافروړونکو موټرو د ګړندي تګ د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي. پولیس مقامات وایي چې له دې وروسته به د کابل کندهار او هرات ولایتونو ترمنځ د مسافروړونکو موټرو ګړندیتوب په ساعت کې 100 کیلومتر وي. په مکړه د دې خبر د رپورت په هکله چې عزیز الله پوپل له کندهار څخه استولای.
دا د مسافروړونکو بسانو د ګړندی تګ د مخنیوي لپاره دوهمه او د چارواکو په وینا تر ټولو اغیزمنه لار ده. د سرعت د کنټرول لپاره ډیر په ساده ډول پلیزی ټوټه د مسافروړونکو بس د سرعت د زیاتوالي د برخې یا اسکلیټر په شاتنۍ برخه کې لګول کیږي چې بس تر 30 کیلومتر زیات سرعت نه پریږدي. شپږ میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره تر خونړیو ترافیکي پیښو وروسته د کندهار د پولیسو مشرتابه پریکړه وکړه چې له کابل څخه تلونکي بسان به د ورځې تر 9 بجو مخکې کندهار ښار ته د داخلېدو اجازه ونه لري، چې وروسته دا ګام د زابل پولیسو هم پورته کړ. خو ترافیک پولیس وایي سره له دې چې د پخوا په پرتله د مسافروړونکو بسانو ګړندی تګ ترې وها د کابو سوی، خو پر عمومي لارو باندې بیا هم ګړندی تګ شته چې اوسنۍ نوې هڅه به دا ستونزه تر ډیره بریده حل کړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید
تقریبا چنن سهار مشکا شروع کړی دی، 50 موټر موږ روز پرې د غالیور بس کړی دی او دا بدغه جریان ولري. ان شاء الله په یوته کې به موږ دغه پایته ورسو. 303 او 304 موټران پر لارې باندې په چه رفتار دي د ترافیکي پیښو لامل ګرځي. نو موږ لازم او بلل چې دغه یو رقم اعلی ده چې دغه موټران ته ځای پر ځای کو چې د دې چې رفتاری کیلومتر پر نیوی یا پر سل باندې کید.
د کابل کندهار کانټ کپر سړک نړیدلی پلونه او پلچکونه او د موټر چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو عمده عوامل بلل کیږي. د مسافروړونکو بسانو چلوونکو له حکومت څخه غواړي چې د لاري د تخریب سو برخو بیا رغونې ته هم جدي پام وکړي.
خبره داس د چې یو خو زیات سرعت هم دی، بل لار هم خرابه ده، بل داس دی چې مراد څوک نکو اوس د مسافر موټر دی اوس د غوځنه دی موټر نه وړم بل موټر دی دوه خو دا بیړه کو چې زاغه موټر بند کم لاسي ور بند کم.
د بس چلوونکو کرم خان وایي چې د ترافیک پولیسو لخوا د ګړندی تګ د مخنیوي د نوي هڅې هر کلی کوي، خو زیاتوي چې د بارونکو لاریو ډیر بار د سړک د تخریب او د ترافیکي پیښو درامنځته کېدو یو عامل سوی چې باید ورته پام وسی.
ودال مې ویني ټیلارو 80 ټن 90 ټن بار میکنه 100 ټن بار میکنه کله جدار تخریب کده ای که 80 ټن بار درام نه روی برید خدای اعلام میکنه 100% امکان خطر و تصادف ټکر راسته امی جاری شو جو نوړه کې دبرن شما سای کنه کې بیخی به حد به اندازه خراب است ما از دولت مرکزی خوښنم کې سرکم جوړ کنه
د کابل او کندهار او کندهار هرات پر لوی لار هر ورځ تر سلو زیات مسافرونکو کې بسان تګ راتګ لري چی زرګونه مسافر د مرکز او ولایتونو تر مابین سپکشي تګ راتګ کوي خو ترافیکی پیښ بیا هم تر جګړې وروسته لوی ګواښ بلل کیږي چې د ډیرو انسانانو د مرګ ژوبلي سبب ګرځي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د ملګرو ملتونو پلاتونکو نن ویل چې د برما یا میانمار پاوز د روهنګیایي مسلمانانو پر خلاف ډلهییزي وژنې او جنسي اتیری ترسره کړې دي چې هدف یې په ډلهییزه توګه د هغه قوم وژنه وه. دغو پلاتونکو ویلي چې د تر ټولو سختو جنایتونو د طرح کولو له امله د هغه هیواد د پاوز اعلی سرقمندان او 15 جنرالان باید محکم شي. په مکړې د دې دې خبر تفصیل ته په دې راپور کې
دغه خبرې د میانمار په اړه دا نړیوالې حقیقت موندنې د هیئت غړیو کریستوفر سیډوټي، مارزوکی دارسمان او رادیکا کوماراسوامي نن د سویس په پلازمینا ژنیو کې د خپل وروستي رپورټ د خبرېدو په اړه دا یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وکړې.
د حقیقت موندنې هیئت دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د بشري حقونو او نړیوالو بشري قوانینو څخه د جدي سرغړونې د نړیوالو قوانینو له مخې سخت جنایتونه دي چې زیاتره پاوز ترسره کړي دي.
دا ملګرو ملتو د تعریف له مخې دا ډلیزې وژنې هدف د یو ملت، قوم، نسل یا مذهبي ډلې له منځه وړل دي.
د جنسی تیرایو او تاوتریخوالی کچا شدت او ماهیت څرګندوي چې دغه مال د ملکی وګړو د ډارولو، ویرولو او هغوی ته د سزا ورکولو د ستراتیژۍ یو برخه او د جګړې یو تاکتیک دی.
دا ملګرو ملتونو دغه هیئت دا میانمار د پوځي اعلی سرقمندان جنرال مینګ آنګ لاینګ او 15 نور جنرالان په ګوته کړي دي چې باید د عدالت سره مخ شي.
زمونږ په رپورت کې راغلی دی چې دغه جدي سرغړونې د میانمار د پوځ قومندانۍ ترسره کړې دي چې د پوځي عملیاتو په اړونده کسان کنټرول لري. مونږ په دغه لیست کې د مسؤلیتونو پر اساس دغه قومندانۍ د لوړې کچې کسان شامل کړي دي.
د ملګرو ملتونو د رپورت له مخې دغه هیواد اصلي مشرې آن سان سو چی نه خو له خپل مقام او نه مانوي صلاحیت څخه استفاده کړې ده چې د کېدونکو پیښو مخه ونیسي. دغه رپورت وایي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا باید یقیني کړي چې دغه عاملین حساب ورکړي او ښه به دا وي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته یې معرفي کړي.
په میانمار کې د عدالت تمه کول دومره ساده کار نه دی ځکه چې هلته اراده وړتیا نشته. حساب باید ورکړل شي. که حساب ورنه کړل شي نو د تیرې نیمې پیړۍ تاریخ به بیا تکرار شي.
رپورت همداراز پر مسؤولو کسانو د بندیزونو او په میانمار د وسلو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ده.
د بشر ژوند، درنښت او ازادي او په ټوله کې نړیوالو قوانینو ته د پوځ سپکاوی باید د میانمار د ټولو وګړو او نړیوالې ټولنې ته باید د اندېښنې یو ټکی وي.
دا ملګرو ملتو د پلټونکو دغه رپورټ به د سپتمبر په 13مه امنیت شورا ته وړاندې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدر ملیدونکو به هم خراغ لاسته ست د امریکا غږ آشنا رادیو ماخمنی پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو وتلی سناتور جان میکن د مړینې په مناسبت د امریکا دننه او په بهر کې اوسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او سیاستوالو بیلابیل خبرګونونه سرکند کړي دي چې د هغه زړورتیا، وطن پالنه او هیواد ته د خدمت واستي. په مکړې دی رپورټ چې زموږ همکاري وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا ټویټر له لارې وویل
زه د سناتور جان مکین کورنۍ ته د ژورې خواخوږۍ او درناوي مراتب وړاندې کوم. زه له تاسو سره خواخوږي لرم.
دا جان مکین د مړینې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم یو ټویټ خپور کړی دی.
مونږ د سناتور جان مکین چې د افغانستان یو ښه ملګری و کورنۍ او ملګرو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوو. مونږ به د افغانستان رغاونې ته د هغه ژمنتیا او ملاتړ په یاد ولرو.
د امریکا پخوانیو مشرانو د مکین په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما چې په 2008 کې د مکین په مقابل کې ټاکنې وګټلې، په یو ټویټ کې د مکین میرمن او کورنۍ ته د زړه له کومې د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي.
جان مکین او زه د بیلابیلو ګوندونو غړي وو او اختلافات مو درلودل، خو موږ د هغو اصولو لپاره وفادار وو چې لپاره یې د امریکا نسلونو نسلونو مبارزه کړې ده او قرباني ورکړې ده.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن او د هغه میرمنې او د ولسمشرۍ کاندید هیلری کلینټن ویلي دي چې مکین زیاتره د ګوندي مسایلو پرته د هېواد ښېګڼې په اړه فکر کاوه او له هغه څه څخه یې ویره نه درلوده چې ورته ښه معلومېدل. پخوانی جمهور رئیس جارج ډبلیو بوش مکین یو ملګری بللی او ویلي دي چې هغه به یې په ژوره توګه په یاد ولري.
د ځینو کسانو ژوند دومره روښانه وي چې د پای ته رسېدلو په اړه یې تصور کول ګران وي. ځینې غږونه دومره ژوندي وي چې د غلي کېدو په اړه یې فکر نه شي کېدلی.
دا نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې دا نورو تر څنګ د هند صدر اعظم نریندر مودي، د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډیو او د آسټرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دا ټویټر له لارې د مکین په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هېره یې نه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ درته لولم. د پکتیکا ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ترمنځ عامه پوهاوی زیات شوی. دوی لامل د ځایي او نړیوالو رسنیو ښه فعالیت یادوي. په پکتیا کې زموږ خبریال عبدالمالک شفق رپورټ راکوي.
پکتیکا د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چیرته چې تر اوسه هیڅ تصویري رسنۍ فعالیت نه لري. د دې ولایت ډیری اوسیدونکي ورځني معلومات او خبرونه د ځایي او نړیوالو رادیوګانو له لارې ترلاسه کوي. دلته د سیمې په کچه که څه هم د غږیزو رسنیو فعالیت کمرنګ دی، خو په دې وروستیو کې سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو په ګډه د پولیو ناروغۍ په هکله خلکو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې په بېساري توګه فعالیت کړی او تر ډیره بریده یې خلک د پولیو ضد واکسین په ګټو او اهمیت پوهولې دي. د پکتیکا ولایت د روغتیایي مسؤلینو په خبره چې د امریکا غږ آشنا راډیو د پولیو ناروغۍ په هکله ځانګړي رپورټونه او پیغامونه اغیزمن تمام شوي او ان هغه خلک چې له واکسین څخه انکاري وو ځینې اوس واکسین کولو ته راضي شوي دي. په پکتیکا کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحکیم همت امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
رسنۍ په دې پولیو په تطبیق کې د موږ سره ډېره همکاري کړې ده، خصوصا ټولې رسنۍ د موږ سره ډېره همکاري کوي، خصوصا امریکا غږ چې د موږ سره وګه په وګه باندې په هر کمپاین کې همکار وي او د موږ ټول راپورونه هغه راپورونه چې د کمپاین د مثبت پوینټونه وي هغه ټولو خلکو ته نشر کړي دي. موږ د ټولو رسنیو نه مننه کوو چې موږ سره په نه مننونکو کې هم همکاري کړې ده.
حاجی عبدالعزیز د مرکز شرنی اوسیدونکی دی. نوموړی د رسنیو د اغیزمنتوب په اړه هغه کیسه کوي چې دی ورسره سم د وړاندې مخ شوی دی.
یو څوک ما په لار کې ولیدی و وړه ماشومه ورسره و، ما ویل چیرې ځې؟ ویل وړه ماشومه راسره د دال واکسین چې پاتې شوی واکسین ورته لګو. نو دوی په لارې راته وویل چې حاجی صاحب دا څو ورځې کېږي د موږ له راډیوګانو چې اعلانونه کېږي او دغه اعلان مخکې د امریکا غږ راډیو اعلان کو د دې واکسین پر رابطه به خلکو ته په هوای ورکاو. نو رسنۍ ډېرې مفید دي، په زیاته دغه بین المللي راډیوګانې لکه امریکا غږ او ازادي راډیو.
بل لور ته خطیب او مولوی عبدالکریم مجاهدی د سالمې روغتیا لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه د اسلامي رسالت لمخې د ټولو خلکو مکلفیت بولی. نو ما وړای وای
نو کتابونو کې راځي، بعض کتابونو کې قیدونه راځي، هغه د سی وی ای سی د پل موزي قبل الاداء واجبون د زره نقش دفاع مخ کې شتا ته زره نه رسولې مثلا یغه واجب د شته مخ کې دفاع وکي. نو مرادونه قسمه قسمه دي، جنې د واکسین سره ورکی دي، جنې د سیرون د ستنو سره ورکی دي، جنې د بعض څه ګولو سره ورکی دي، بعض د څه سره ورکی دي. نو دغه ډېر بهترین خبر ده چې واکسین هر مسلمان ته ورسیږي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق ادارې په حواله په 1988 میلادي کال کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د نړۍ په 188 هیوادونو کې موجوده وه. د یادې ادارې په وینا دغه ناروغي د پولیو ضد واکسین په وسیله لمنځه تللې، خو یوازې پاکستان او افغانستان لا هم هغه دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایرس پاتې دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ډیر قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دمه لري، خو زمونږ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. دلته په واشنگتن کې زه ګالیا رانا نورستانی د همکارانو په اتفاق ستاسو اجازه غواړم. تر بیا مو الله مل شه. خدای پاک.